ازادي راډیو قدر منوریدون کو سلامونه وخت افغانستان کې د مخصوصنه بجې د تاسو مونږه کړه ازادي راډیو نو په مخې د دې ست خبرونه ده د افغانستان خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواک ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبری آژانس خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کې د غوښتنه کړې ده د خبريالانو د ملاتړ دوه بنسټونو نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګېدلې تورونه د لغو کړي په بیان کې دا هم راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور حبس محکوم شوی دی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده جو بایدن پرونه د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو پر یوه غونډه کې د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونې وکړې د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یوه اونۍ کې پای ته رسېږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه لوړه وکړي ښاغلی ټرمپ له افغانستانه د وتلو پریکړه شرمونکې بللې او امریکایي پوځیان د دوحې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2021 کال د اگست په 18مه له افغانستان وتل دا موافقه د 2020 کال د فبروري په 19مه د ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شوې وه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک د خدمات ترلاسه کړي او شان پر خپل ایکس پاڼې په خوني ټویټر کې دا په یو بیان کې د هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیونه کسانو له ډلې څخه باندې 23 سلنه ښځې 53 سلنه نارینه او نږدې 10 سلنه معلولیت لرونکي کسان دي د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مویل چې د هیواد د ولسوالیو 22% اوسیدونکي وسمهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او چا لوړ افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 280 میلیون ډالر بس پنې غوښتنه هم کړې ده اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې پرنښه کړي دي د ناسمو معلوماتو پر ضد د اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف کازان پریانسک او تولا سیمو کې ګڼ شمېر اهداف یې ویشتلې دي د ګوالینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیې تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیتسک سیمې د پوکروفسک ښار په شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي د ناټو عمومي مشر منشي مارک روټا ویلي چې د اوکراین دریس وس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریس څخه خبرې وکړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو نظر واوري سرګی لاروف نن د جنوري 14مه په خپل کلنی خبری کانفرانس کې ویل چې د واشنگتن نوې ادارې د اوکراین د جګړې د حقایقو درک پیل کړی دی د دې مخکې نورو روسي چارواکو هم د اوکراین په جګړه کې چې په څو اونیو کې درېمه لسیزه پیلېږي د احتمالي وربند د طرحې په اړه ورته څرګندونې کړي کاغلی ټرمپ ویلی دی چې غواړي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ وګوري او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې ورسره وکړي او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګېدلې اور لمن نور هم پراخه کړي د امریکا د هوا پیژندنې د ادارې کار پوه ډیوډ راټ ویلي چې د دې بادونو سرعت نن په ساعت کې تر 160 کیلومتر پورې دی خو د هغه په وینا سبا ته به د دې بادونو سرعت د 80 تر 112 کیلومتر ترمنځ وي په ځنګلونو کې د تیر اونۍ دوه لوی لګېدلې اورونه د چټکو بادونو له کبله پراخ شول د ریچرز خبری اژانس راپور لمخې په لاس انجلس کې د وروژنې کارکونکو د نورو احتمالي ورونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیسي تیر شپه د اطفایې څخه باندې 1500 کارکونکو په ځمکه او هوا کې د ور لګیدلو ورونو د مخنیوي په عملیاتو کې برخه اخیستې وه تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي رادیو راپورونه او خبرونه لمه فرشتي څخه اکثر اوري د راپورونو په لړ کې به واورئ چې طالبانو یو ځل بیا تعلیمي موسسو کې بیا هم پاتونو کې استادان له دندو منفک کړي دي
چې زین استادان فوق شوی دی او زین استادان بیا تبدیل شوی دی کدری بسونه ایدری بسونه تا
او د دې ترڅنګ د ورزګان او کندهار لوی لارې کې د ژمي پر اتک سره خلک له ستونزو سره مخ دي.
تاسو په تکلیف یې چې هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي موږ ولې دي دا عملیات مریضا ولې په خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی بیرته په لار باندې عملیات کېدلې دي بیرته په خدای شي کېدلې کندهار.
د کورنیو راپورونو ترڅنګ بهرنی راپور هم شته تر پایه راسره اوسه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقې مکتوب استولې دی. د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو چې د نه منفق شوي په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي راډیو ته ویل چې ټول د شرایطو پانځي استادان دي. په همدې اړه د فیروزي عزیزي راپورت غوښی.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقېدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقې او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلېدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. دغه یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنتون د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د ځینو نور ولایتونو اوسیدونکي دي. دغه استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو تجربو په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړی دی.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي د کدري بستونو اداري بستونو ته. زه هم هغه استادانو کې یم چې اداري بستونو ته تبدیل شوی یم او منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو د غټي کورنۍ د یوې غړي په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې د ګڼو استادانو سره پوهنتون ته ځم چې په تاسو دغه څه سره کوم مخبل مشکلات مسله شریک دي. دا غا لیست چې ما ماتره دا رسیدلې د ډیپارټمنټ رئیس یا امیر دوی ته خبره کړې چې دا لیست پوهنتون ته رسیدلې او تاسو استادان کوم مفکې په لیست کې دي. مکتوب رسیدلې خو اوس پورې هغه استاد ماته وویل چې اوس پورې ماته ابلاغ نه دی شوی.
د دغه پوهنتون ځینو محصلینو هم د دې موضوع په تایید ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقې خبره خبره شوی ده. د دغه پوهنتون یو محصل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت پوهنځي ځینو استادانو له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسؤل عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاشت وړاندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای افغانستان لا هم د نړۍ د لوګې د ناورین لسیمو څخه د ډبلیو ایف پی تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې بېلابېلو محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی لا پسې ستونزمن کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې کافي خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. نور حال عبدې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې ژمی او ور پورې تړلې ستونزې په افغانستان کې پیل شوي، د دې هېواد خلک لا هم د لوږې له ناورین سره لاس او ګریوان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې افغانستان لا هم د نړۍ د لوږې د ناورین سیمه ده. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې محدودیتونو او د اقلیم سختو بدلونونو د هېواد کې خوراکي توکو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د انساني ناورین او بېوزلۍ ستونزې پراخې شوې چې ډېری کورنۍ یې له سختې لوږې او خوارځواکۍ سره مخ کړې دي. شبانه چې د کابل ښار اوسېدونکې ده او د خپلې سیمې په یو کور کې پاک کاری کوي، د یخنۍ او خوراکي توکو د کمښت څخه شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ نارینه یې بېکاره دي، نو هغه اړ ده چې په کورونو کې کار وکړي څو د خپلو ماشومانو ژوند وژغوري.
په زمي او سړه هوا کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، نه د سوان لپاره څلور وو او نه د خوړو لپاره. اقتصادي وضعیت مصفر دی، د اولادونو مې یخ کېږي. حیران یم، اړ یم چې په کورونو کې کار وکړم چې اولادونه مې له لوږې مړه نه سي. همدا اوس په یوه کور کې کار کوم.
بخاطر که خنک زمستان است، اگر چیز به اولادا نرس، اولادا بدتر از گشنگی تلف میشن، از خنک هم تلف میشن.
بله، میرمن چې د کابل ولایت اوسیدونکې ده او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
نو دومره مې اقتصاد ضعیفه ده چې په بوړ کې ما دا بوټونه موټونه جمع کړي وو، هماغه سوزوم، حتی ورسېګان ته مې پلاستیکونه نه دي ټک وهلي، دا ټوټې موټې مې ورته ټک وهلي. نو د خوراکه موادو نه بیخي ضعیفه یم، بیخي چی نه لرم، خپل هم نه جوړیم، سینه مې نیولې. یو لور مې دومره کلسیم کم دي، پیغله ده دیارلس کلنه، سجیګیږي غورځي، سجیګیږي غورځي. هغې ته ډېره خفه یم، ډېره ورته دومره جګر خونه یم. پیغله لور مې ده، دا اوس ما د جنازه والا کور کې یم، چیچیکیږي غورځي، چیچیکیږي غورځي. چې تر ډاکټر ته خو پوه نه شم، غوړ خلک راته وایي چې کلسیم کم ده، ډېره ډنګر انده، او نور د خاصو نه او د خوراکه مواد هیڅ شی هم نه لرم. نه خدای دې کې دا غږ مې واخلي، نو والله باندې ځان سپارلی ده.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال په ترڅ کې به د 15 کلنۍ څخه کم عمره 3.5 میلیونه ماشومان له حادې او شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. دغه اداره وایي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی ښیي، او همدارنګه اټکل کوي چې په 2025 کال کې به په دې هېواد کې د امیدوارو او شیدې ورکوونکو میندو د حادې خوارځواکۍ کچه 6% زیاته شي او 1.2 میلیونه تنو ته به ورسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې افغانستان د نړۍ د لوږې د ناورین له سیمو څخه ګڼلی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یوه ورځ مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د ژغورنې د مرستو د بندېدو له ګواښ سره مخ دي، او ټینګار یې کړی چې اضافي مالي ملاتړ ته اړتیا لري. دغې ادارې ویلي چې د 2025 کال له جنوري څخه تر مارچ پورې ځینې مهمې روغتیایي، تعلیمي، خوراکي او سرپناهي مرستې د بودیجې د نشتوالي له امله د بندېدو له خطر سره مخ دي. اوچا د جنوري په 6 په خپل راپور کې ویلي وو چې په روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیم نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات پر لګولي دي. د دغو کډوالو په خبره، هغه کسان چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي، مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بندیزونه لګولي دي. نور حال فیروزي عزیزي اورو.
د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې پر افغان کډوالو د وسوسو یو محدودیتونو په دوام د دغه هیواد په کرمان ولایت کې یو شمیر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت په یاد ولایت کې د افغانانو بانکي حسابونه تړلي او درانه مالیات یې پرې وضع کړي دي. مشخصه نه ده چې څومره اندازه مالیات د افغانانو پر بانکي حسابونو لګول شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال عبدالحی وایي چې په بانک کې یو اندازه پیسې لري، خو په خبره یې کله چې بانک ته ورغلی هلته ورته ویل شوي چې ولاړ دې سي او لومړی دې خپل پیسو مالیات پرې کړي. د دسې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې خپل پیسو ته یې شدیده اړتیا ده، خو په خبره یې بانک کې پیسې نه ورکوي.
زه په بانک کې پیسې لرم خو زما اکاونټ یې تړلی دی او فعلا له ستونزو سره مخامخ یم، خو څوک مې خبره نه اوري. دا هغه پیسې دي چې موږ پرې کار کړی، زحمت مو ویستلی او زموږ د روزګار د مصارفو لپاره دي. دوی اوس مالیات غواړي او وایي چې تاسو مخکې له حسابه استفاده کړي او باید مالیات هم ورکړي.
په کرمان ولایت کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي او خپل بانکي حساب یې لغوه کړی، په دې اړه یې داسې معلومات شریک کړل.
حساب ما خالی بود او کونټ ما وایي حساب را اونا که ما کار میکردن یا در حال تجارت بودن.
زما حساب خالی و او دا حسابونه د هغو کسانو تړل شوي چې کار یې کاوه او یا یې هم د سوداګرۍ په حال کې وو، پیسې په حسابونو کې بندې شوې دي. دوی ته وویل چې باید مالیات ورکړي. د ټولو افغان کډوالو کارتونه بند کړي دي. کله چې یو کډوال بانک ته ورشي ورته وایي د مالیاتو ادارې ته ولاړ شي، ډیر درانه مالیات پرې وضع کړي دي.
دغه کډوالو په خبره هغه کسان چې د خپل بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره بانکونو ته ورغلي مالیاتي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال دا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې له هیڅ ډول خبرتیا پرته او په ناڅاپي توګه پلی شوي او د دوی ژوند یې په پام وړ توګه ګډوډ کړی دی. په ایران کې د یو شمېر میشتو افغانانو د معلوماتو له مخې د سې شنبې په ورځ یعنې د جنوري په 14مه د 1,000,000 ایراني تومانو بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده او دغه راز د 1,000,000,000 تومانو بیا 1,000,000 افغانیو سره برابر ده. په کرمان کې د افغان کډوال د ایران له دولت او په دې هیواد کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت د دغه ستونزو د حل په اړه د اقدام غوښتنه کوي. د اقدام داسې وخت کېږي چې ایران د دغه ولایت په ځینو برخو کې د افغان کارګرانو پر ګمارنې بندیز لګولی او د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې شدیده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
لا سودان څخه را رسیدلی راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال احمد تکل نورو.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونیو توغندوی حملو لږ تر لږه 130 کسان ووژل. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم درمان خرګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکي وګړي دي. د اومباده د بیړنیو خدماتو خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دی ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلې دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم درمان ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفو وسلوالو ملیشو د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پوځ په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پوځ د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمې چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. د سودان جګړې د دې هیواد د تاسیساتو پر ویجاړولو سربیره لسګونه زره کسان ووژل، له 2 میلیون ډیر کسان یې بې ځایه او ډیر خلک یې له قحطۍ سره مخامخ کړل. پوځ او مخالفې ملیشي دواړه پر ملکی وګړو او روغتیاپالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پروا راکټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبه په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمان په اوم بادانه هیا کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او وی ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له 70 زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي چې سږکال به د سودان له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 3.2 میلیون ماشومان له سختې خوارځواکۍ او د ټول هیواد په کچه نږدې 25 میلیون خلک د غذایي ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې یوازې اوربند په سودان کې د قحطۍ د زیاتېدو مخه نیولی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوروزګان کندهار لار د ژمي پر اتاک سره د خلکو ژوند نور هم سخت شوی دی. د اوروزګان کندهار په لوی لار چې د زورګونو خلکو د تګ راتګ او اقتصادي فعالیتونو لپاره حیاتي لار ده، موټر چلونکي او مسافرین د ژمي پر اتاک سره د سختو ستونزو سره مخامخ دي. د لارې خراب حالت چې د وروستي ورښتونو لامل نور هم بدتر شوی، نه یوازې د خلکو د ورځني ژوند چارې ګډوډې کړې دي، بلکې د ناروغانو، مسافرو او باروړونکو موټرو لپاره جدي خطرونه هم رامنځته کړي دي. د سیمه اوسیدونکو او موټر چلونکو وایي چې لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغونې غوښتنه کړې، خو د دولت له لورې هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې او یوازې ژمنې شوې دي چې عملي شوي لا نه دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان او کندهار د لوی لارې موټر چلونکي او مسافر وایي د ژمي پر اتاک سره د اوروزګان پر لوی لارې ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. دی وای د لارې د خرابوالي لامل له سخت ستونزو سره مخ دي. د اوروزګان کندهار لوی لارې چې د سلګونه باروړونکو او مسافروړونکو موټرو د تګ راتګ یوازنی لار ده، د وروستي ورښتونو لامل هم زیانمن شوی ده. موټر چلونکي وایي د لارې خرابوالي نه یوازې د دوی لپاره اقتصادي زیانونه اړولي، بلکې د مسافرو ژوند هم له جدي خطر سره مخ کړی دی.
چې دته به شپه شپه مرشان ولاړي اجزې خواران دي چې د سوي بیا پریوي خټو ته وښتي، بیا د پانوس خاورې را اخلي، بیا په سړک باندې اچي، نو ډېر په تکلیف باندې تېرېږي او ځي ورځي.
داس په تکلیف یې شو هم سخت سخت ټپیان مو سره تللي، موږ ولیدي دا عملیات مریضا وچ به خدای داسې عملیات مریض به عملیات په کندهار کړی، بېرته په لار باندې عملیات کېدلې دي، بېرته په خدای شي کېدلې کندهار.
مو د فار بخي مهمه ده که بارون راځي، شاعت راځي، که اسپانیان راځي، که انګلیزان راځي.
ابل را دوه دوه مټره وتله، بیا د آباد په ورځ یوه دانه ووتې چې د خراب لارې د وجه سه چې نهشي کولای شي معنا تېر شي، مندونه یې وړي، دغه یې وړي، سیلابونه راغلي دي.
د یادې لارې مسافر هم د ژمي په موسم کې د سخت وضعیت څخه شکایت کوي او دوی وایي چې له کندهار څخه تر اوروزګان پورې 3 ساعته لار او 6 ساعته وخت نیسي. ناروغان او ټپیان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او په ځینو مواردو کې د ژغورنې لپاره په وخت رسیدنه ناشونې ده.
یعنی د افغانستان کې د اوروزګان د ولایت لار دونه خرابه ده چې پاره نو ورونه واسمنو نه ګرد ویني، دنیا روغ لیونه وو پسته کې وو بیا ساده ویني چې دا نه لار ده نه د لارې په وړه د لارې خرابوالی. خو نو ته دغه سړي ته وګوره چې دغه دومه درېمه پنچرې ده چې نشي، ته ورته وګوره دا موټر د ګوره چې دا شام پکې پراته دي، هغه چې ګوره چې په هغه ماند کې ناشې دي، دا ساره رسیوي دي، د شاولي کوټه سره دا وسره رسیږي. نو ته بار د دې کې خو د خبرو کار نه دی د لارې د خرابیات.
موټر چلونکي وایي د لسیزو راهیسې د دې لارې د اساسي رغولو غوښتنه کړې، خو هیڅ حکومت یې غوښتنو ته پام نه دی کړی. دوی زیاتوي چې هر حکومت یوازې ژمنې کړې دي خو عملي ګامونه یې نه دي اخیستي.
نو موږ ته چې لاره جوړه شي په خاصې نو بیا موږ ډېر وسایو نه، زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارونه. کلاره جوړې سی بیا به موږ سم یو څه وزن مرچونه، کرایه به موږ سره ارزانه سی نه، بیا به دونه پر مال باندې دونه مصرف ناراضي.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلی، مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لاره گچین روزانه را پیدا کی لاش پی دل تکو لاش پیال تکو شل شپی کیجه په شل شپی کې وا پیرا کو په پیرا کې مشته وزر و ته زره کالدار را پاتیج وشتنه مده د چیز مش سره جامکاری و کی دغه وزمر سواری شپش کاسو مخ کې دغه دی شه پاتې دی وسګر سره شیم نه پاتیج بشکی
د اورزګان ولایت ځای چارواکی وای د یادلاری زینی برخه جوړی کړی خوای پلان لري چی یادلار په پاخه او اساسي توګه هم جوړ کړی د اورزګان او کندهار لوی لارې چې د اورزګان د خلکو لپاره حیاتی اهمیت لري د ژمي په موسم کې نور هم خرابیدونکې ده. خلک د دې لارې د خراب وضعیت له امله سخت زیانونه ګالي. دوی له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دې لارې د اساسي رغونې لپاره جدي ګامونه واخلي او د خلکو ژوند وژغوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سخت بیوزلۍ له کبله یو شمېر میرمنې اړې شوې دي چې خپل ویښته وپلوري. دوی وایي اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي په ښه بیه نه پلورل کېږي. د ښځو د حقونو فعالانې د ښځو او میرمنو له لورې د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي یوه ښکاره بېلګه بولي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
که څه هم ویښته د ښځو لپاره د پام وړ اهمیت لري او د دوی په ښکلا کې ځانګړی ځای لري، خو په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکې بېوزلۍ له کبله دوی اړې شوي آن د دغې مهمې الهي ډالۍ پلورلو ته زړه ښه کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوزلۍ له کبله خپل ویښته پلوري او اوږده او هغه ویښتان چې رنګ شوي نه وي او ښه وي په ښه بیه پلورل کېږي. د کابل ښار اوسېدونکې مهتاب ازادي راډیو ته وویل چې یوازې خپل نه بلکې د فقر او بېوزلۍ له کبله یې آن د وړې لور ویښتان هم قیچي او پلورلي دي.
تا خودم موی سر خدا
ما د خپل او د لور د سر وختان و پلورل. زموږ کاوند کې هم یو میرمنه د ناوړه اقتصادي وضعیت لکواله د سر وختان پلوري.
خرابې کې در افغانستان وجود داره.
د محتاب خبره د وختو بیا د وختو ګډوالي او کیفیت پورې اړه لري. او خپل وختانې ل 300 څخه تر 1500 افغانۍ پلورل دي. د ځینو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د وختو بیا ل 100 تر 1500 ډالر ده. د تخار ولایت وسیدونکې نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ای خانم شاورش د نظام قبلي افسری
زموږ د گاونډي خاوند په تیر نظام کې پوزي دند لرله. د نظام له پرزې دوه وروسته ایران ته لاړ. درې کاله کېږي چې له میرمنې سره یې اړیکه نه ده نیولې. میرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده، ځکه د خپل سر ویښتان پلوري چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو راضیه ادا کوي چې د لورونو میرمنې په کراتو د سر ویښتان پلورلې دي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې د ویښتو اخیستونکو په کورونو ګرځي او ویښته اخلي.
ما خودم خونه فروختم، مثلا د زنې ورم کار
ما خپل نه دی پلورلې. د لورونو میرمنې مې چې میړونه یې بیکار دی ویښته پلوري. څوک یې چې اخلي د دروازو پټکولو سره یې د اخیستو غوښتنه کوي.
که څه هم دغه میرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د بېوسلۍ له کبله ویښته پلوري، خو د طالبانو حکومت بیا پرې بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دوه ورځې وړاندې په خپل ایکس پاڼه کې په فاریاب کې د هغو دریو تنو د نیولو خبر ورکړی و چې د څه باندې 100 کیلوګرامو د سر د ویښتو په قاچاق کې ښکیل دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 10 نیټه ویلي و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په 13 ماده کې د انساني کرامت د خوندیتوب په هدف د انسان د بدن د غړو پیر او پلور منع ده، او دغه وزارت کارکوونکي باید پلی کړي. د ښځو د حقونو فعاله مونسه او مرزاده وایي د ښځو او میرمنو له لوري د ویښتو پلورل په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ د زیاتوالي ښکاره بېلګه ده.
زنانی که مشاغل بودن در کار بودن همه خانه نشینو
خو میرمنو چې کارونه لرل او بوختې وي په کور کې نول شوې چې د ټول اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. د بېوزلۍ له کبله ښځې د سرونو ویښته پلوري چې دا کار د هغوی رواني او جسمي روغتیا ته ډېر زیان رسوي او د خجالتۍ او شرم او خفګان حس ورته پیدا کوي.
احساس خجالت او شرماور افسردګي در زنان میشه.
په افغانستان کې د میرمنو اوږده ویښته عام دود دی، خو ځینې هغه په ښارونو کې ویښته کموي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میرمنې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې، چې له کبله یې ځینوی د بېوزلۍ له کبله د ویختو د پلورلو په څیر کارونو ته چې په افغانستان کې دود ندی مخه کړې ده. د یادونه ده چې لا اخیستونکو ویختو د ښکلا لپاره د توکو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي او په ورته وخت کې نړیوالو بازارونو ته استول کیږي چې د مصنوعي ویختو په جوړولو کې ترې هم استفاده وشي.
وړاندې په خبرونه کې د تاند څنګ خبرونه درته نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام کوي لاندو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتي خدماتو ته اړتیا لري، خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیونه خلک دا خدمات ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایډن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه خپلې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د طالبانو لبنده د افغان خبری اجانس د خبریال مهدی انصاری د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس ښار کې نن او سبا هم د چټکو بادونو اټکل شوی دی چې ښایي په ځنګلونو کې د لګېدلي اور لمنه نور هم پراخه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مسکو د طرحې په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د سلاکارانو سره خبرې وتري وکړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي او ګڼ شمېر اهداف یې په نښه کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د ځینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو هغه نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
قدر من اگر دلکو خواهی تاسو هم لداسی ځوانانو سره مخ شوی استه چه دیار چه پاکله در رښتیا پر ځای دروغ وایي. زین خود دی توکو پا مخه رښتیا خبره نکوی، خود دی زینو بیا دروغ ویل عادت شوی بی. کلا چلی او شمیر ځوانانو سره پا دیاکله وغا گیدلو دوی سره لده چه دی دروغو پا بد و پایلو پوهیدل، خو بیای هم پا ورزنی جوان که کورنی او دوستانو تویل. یو مشهور خبره ده چې وایي تر غریفتیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډیر زیات دي. رازول یو شمیر ځوانانو څخه یاورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکي مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و هغه وختونو کې و ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتا چې ځوانان دروغ وایي کله چې هغوی چرته زی او انجلای واری او کورته زی دغینه خاصګاری کوي یا وای چې مون یو غټه کور لرو موټر لرو انجلای کورنۍ ته وای چې دومره طلا ورته اخلو د سی واده ورته کوو او کله چې هغه انجلای ورکی بیا متاسفانه چې ایس هغه کارونه ورته نه کوي هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي بې شخصیته کېږي او کله چې هغه اتل دروغ ووایي ووایي بیا کله چې حقیقت خبره مو کړي په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې هغې ډېر دروغ وویله او کله چې حقیقت خبرې یې کوله څوک باور نه کوله ځکه چې د هغې اعتماد خپل اعتماد یې له منځه نه وړی و
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي د ننګرهار اوسیدونکو شامله هم د خپل هغو دوستانو په کلغه کیږي چې دروغ ورته ویلې دي
دروغ وی انسان کله د فیس د دروغ ویلې بل د فکر اخته خبره مو کی هغه نه قبلېږي ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده درته نو د ځینې کسان چې دروغ وی خپل پټې شوی دی داخله ځینې کسان دا عادت لري مثال خبر راضی در کرا کینی پاسیگی کور که بچ نونه که چشه نلری پا قرض بند بچ شیر اولی مگر تا کرا بچ راضی جیگ جیگ بغاگی گی چه والا موبایل من دست لاس که دو فلان کی دارا نو وقت بستان کی تمی دا واخسته نو مپیگم چه دا خلق دا دروغ کم زیده کهی او سرقا می وایی خودون فکر نکه چه دروغ منزل وی دیر لندی من دکه دروغ ویلی اغا دا سبا دیر وزی مثلا دیر او که دی خلقو تا او شته د دوستان همدا اوس مثال پیژنم مثال اوس چې ته نو غواړې صحیح ده راوړم درته په سر سترګو هیڅ خبره م نشته ګورته په تمه یې هغه درته نه راوړي یا مثال قرض نه غواړې قرض ته ورکوم دغه د سبا یې راوړم سبا نه پس بل سبا بل سبا نه پس بل سبا لاړ شي پس لاړ شي داسې نه وایي دغه مسلمان خو خوبي راسره کړی اول داسې کو کنه علت سي عادت نه ځي کنه دروغ خو د دوی عادت شوی وایي دروغجن سړی نه هېڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه یو بل دروغ درته وایي کله غټېږي دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورورې څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي همغه عادت پکې پاتې شي نو دروغ چې وایي ښځې ته به دروغجن وي مور پلار ته به دروغجن وي دوست ته دروغجن وي خپل خدای رسول ته به دروغجن وي هغه به تل مدام داسې پاتې وي قسم خورې قرآن خورې ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ م راته ویلي دي قسم م خوړلی قرآن م خوړلی بې خدای پاک زه راته افشا کړی دي ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره وایي زه په کور کې نه یم نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بلې کړی لاړ شو یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي چې کله مې دروازه خلاصه کړه کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل خجالت شوم دغسې یو رقم نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي بیا بېرته ما ته خدای پاک افشا کړي دي ځکه چې څوک چې چا سره په راست اوسي هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه ته شرموي خپله یې ورته مثال رسوا کوي افشا کوي او د دروغو منزل ډېر لنډ دي نن چې دا خبره په دروغو کړته ولا سبا خپله افشا کېږي دا خبره ډېره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په مانس کې ډیر زیات ویل کیږي د خپل زده کړې داندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني لا افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو
ملګری ډیر زیات لرو هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جن یو یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده خو هغه په اصلن کې دروغ شته ده ملګری ډیر شته ده دروغ وین کیم شته رښتینی شته
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کې دروغ وایي
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږي هغه زیاتره وخریدي کړی ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی زیاتره وخت چې مونږ ترې نه فوختنه وکړو علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده خو چې کلم د دنه پختنه کوو چې آیا دغه پوسونه رانیولې دی هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډیر لوړه بیا خی په هر دغه شان چې لکه په خرید کې دروغ وایي د نور په روزمره ژوند په تریدو کې هم زیاتر موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا کترې پښتنه وکړي چې الکه دغه کار دی وکړه هغه وي او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې و دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی.
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سینه غاړه به وه، په دغه شان دي په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ما ته به یې دروغ ویل. زه به هغه خوږ مجلس ما پریخوستو ملګری به م پریخوستو کور ته به راتلم، چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا تا زه غوښتم له ما سره دې کارو نه څو څو کره ته باندې هغې ما ته دغه شانې دروغ به یې راته ویل. زه وی د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به عملته ماس انتداوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې د هغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه وه، شوخي وه، او که عادت وه پاره موضوع کې دروغ ویلې.
عادتن همداسې وو، دا ځینې ملګري عادتن همداسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی یو عادت جوړ شوی وو چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتن جوړ شوي وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت دی د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زه له خپل یو ملګري سره هم په پوهنتون په دوره کې مخامخ شوی وم چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بناف سفیز وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا په الان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو. بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځېدم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چې شم نو خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړې. بیا حتی تر دې پورې چې زما او د هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه دار یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او په الان کې هېڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي. نو دغه کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینې، یاران دوستانو سره کینې، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الان کې څه نه لري. ته یو چا ته وایې چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې دی دغه شانې، او په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې. نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل. هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو. نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاست، حتی مونږ به یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل، مور او پلار ته، چې مونږ په خپل اتاق یستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه یستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري مې له خوږو خپله مله خوږو ما پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کې بې اعتباره شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلاټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وي؟ آیا نارامه به وي که به نه وي؟
زیاتر وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو که مونږ به په یو ځای کې سفر درلودو کورنۍ ته به هم دروغ وویلې. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالته په دوی وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کې دی.
کورنۍ پوه سول چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، لږه وروسته تاسو پریکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، خو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پریکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کې وویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کې 80% پریښي. شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو همدغه مطلق ډول باندې پریښي دي، ځکه چې هغه سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بېاعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس او ګریوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کې پاتې ده، انشاءالله چې هوډ هم کړی دغه به هم پرېږدو. په کومه خبره کې مونږ هغې ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنیږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کې دې دغه نقطه دروغ دی راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کې، د کورنۍ ته، حتی داسې مسایلو کې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتا دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کې دا یو خپل عادت ګرځولی دی، او یعنی ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی. بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کې کښېني، یو مجلس کې کښېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي، یا یو خبره کوي، یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هېڅ ښه پایلې نه لري. په آینده کې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته ټولنه کې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغ نه لاس واخلي، د دې ټول ژوند به انشاءالله جوړېږي، او یو کامل او مومن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا ده چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته، او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې درکوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي، هغوی به اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کې وایي چې پلانکې دوکپوکي دی، یا دوکباز دی، یا چلباز دی، د دغه سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي، که کاروباریان دي، که ملګري دي، که دوستان دي، او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی، په پښتو کې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندگی او رسوایی ډیره لنډی. نو د دغه څخه د لاس واخلي، نه د خپل کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کې، او نه په روزمره ژوند کې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې، په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دې نه وي، چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي، چې هغه د خپلو اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېر ایستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېر باسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې، په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي، یا ماتې پیسې دي، چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان دا درواغ ډیر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بیخي عادي ورته معلومیږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، په خوله له هغه درواغ وي. او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ویلي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسې بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي بیا؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیږي، ځکه په بیلابیلو ځایونو کې بیلابیل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوهم د تفاصلي موضوع معلومه دي، هلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیریږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورېږي چې یو ځل نور درواغ ووایي، او که چېرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، له دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي، د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کې. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به یې ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ سوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یوه کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیر، هم به ځان ته تاوان رسول، یا هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بیخي په صفر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښيي، لږ کوم څه نه چې دی په حقیقت کې دی درواغ وایي. مثالونه راته وایه، په کومو برخو کې دوی درواغ وایي؟ چې مثلا ځان لوړ وښيي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښيي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی درواغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنه بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان هم داسې وښيي، یعنی هېچا ځان کم نه رابولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښیي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلی، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې درس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال او ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال او ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي، او سره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني، پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به وو، داسې زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا نو د خبرې نه شا کتل، نه مخ کتل. نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به سره کولې، په غوږو کې ویل چې دی بیا شروع سو. خو کله چې به ماغه خبرې د ټوک په ډول باندې، موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به ماغه خبره دوم ماري دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله، هغې به بیا هېره، او بیا پر بل شکل باندې به بیا موږ یو ملګری بېخي دغه و ورسره جدي وو، ځینې وخت به یې ږغ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړو، تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه وم، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو صحیح دي. بیا پر بله خوا کیسه یې وړل، اخر به موږ ورته وویل چې تا خو دا ویل دي، او دا درواغ ولې وایي؟ یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي، هم راټنګوي به یې هم.
بیا د څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پشیمانی احساس چیدی در دیر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نورو لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دي هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نسي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ستوي، حتی ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویلي، نور به هم په هغه خبره باندې زور و.
که راسو دې ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپل ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي د درواغو منزل چې دي هغه لنډ دی. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا درواغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي، نو ځوانانو ته مو اوښته ویل دا دی چې د درواغ خاص وخت رقابت ته راودانګي، په فکري لحاظ ځانونه ستیم کوي، نه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاس په ټولنه کې، ځوانانو تر منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچنیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره دې لاس واخلي، ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
Oh,
Oh, sakinam de pyaala ke